السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دویمې ورځې په مخه د خزولاریون په کور دننه او بهر د طالبانو کابینه ته توند خبرګونونه.
په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې د ټول شموله خبره کوله هغه خبره بیخي ناسمه ده.
له قانوني اړخه د طالبانو حکومت ته څه ډول جوړښت ویلی شو د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، اجمل اند سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی، کابل، پروان او بدخشان ولایتونه نن د یو لړ مظاهرو شاهدان و. د نړۍ حکومتونو او چارواکو د طالبان لخوا په کابل کې د نوي اعلان شوي حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلې دي. او وابورې چې پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي او په یو مجازي ملاقات کې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. بشپړ خبرونه وابورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل، پروان او بدخشان څخه ورکړل شوی ریپورتونه وایي چې د غلطان نن په بیلابیلو سیمو کې یو لړ فعالان چې خزي او ځوانان پکې شامل وو مظاهرو او لاریونونو ته راووتل. په ځینو سیمو کې ریپورتونه وایي چې له مظاهرچیانو د خورولو لپاره طالب جنگیالیو له هوایی ډزو او همدارنګه له نورو اقداماتو کار اخیستی دی. په کابل کې د دې تظاهراتو یوې ګډونوالی مریم ازادۍ رډیو ته وویل
با یک خشونت سخت طالبا رو برو شدیم. اونا هم یول هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جا هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستن.
لا پروان ولایت څخه د ریپورتونو په بنسټ ویل شوی دی چې دغلته د طالبان لخوا د مظاهره چیانو د خورول لپاره په ډزو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت د خو تر وسه پوري د مرګ ژوبلې دقیق شمیره نه دی معلومه او تر وسه په بشپړه توګه دا تایید شوی هم نه ده. همدارنګه په بدخشان کې هم چې ځینې مظاهره پلان شوی هغه خوري شوی دی. اقوال کندوز څخه بیا ریپورتونه وایي چې دغلته یو شمیر خزی د طالبانو په پلوي لاریون ته راوتلې وي او د طالبانو لخوا یې د نوي حکومت د اعلان هرکلی کوو. تاسو موږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیلابیلو حکومتونو او همدارنګه چارواکو د طالبانو د نوي حکومت د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبان لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په خبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې ملګري. دوی په دې کابینه کې د خزو نشتون ته هم ګوته نیولې. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې متحده ایالات همدارس د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته لدی چې کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرست ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډیر پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې ده. همدارنګه چین ویلی دی چې د افغانستان لنډوی حکومت او همدارنګه نوی مشرتابه سره به کار وکړي. ایران هم د افغانستان د نوی کابینې پاړه اندېښنه خودلې ده او دای د طالبانو د هغه ژمنو خلاف بلل شي ویلی و باید دوی به یو پراخ بنسټ او همدارنګه ټول شموله دولت رامنځته کړي. یو شمیر نور هیوادونه هم په دې اړه عکس العملونه خودلې چې وروسته به یې په یو ریپورت کې در سره شریک کړو. پاکستان د افغانستان په اړه د یو بحث کوربه دی. په دې بحث کې چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي. د دې خبر پاڼې په اساس باندې د دې غونډې نه هدف دا دی چې د یو سولیز او باثباته افغانستان او همدارنګه په سیمه کې د اقتصادي روابطو د ټینګښ لپاره په ګډه کار وشي. تر دې ورځ مخکې طالبانو خپل سرپرسته کابینه په افغانستان کې اعلان کړه او تم کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب ادنن د رابرټ مالی سره چې د متحده ایالاتو ځانګړی استازی دی د ایران په اړه له د سره به دوه ورځنۍ خبرې د ایران د هستوي پروګرام په اړه پایل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې مالی د وم او ناتر لسم سپتمبر پورې مسکاو او پاریس ته سفر کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ښارونو کې نن ښځو د دویمې ورځې په مخه مظاهره کړې او دوی د طالبانو لخوا په یو شمیر سیمو کې وهل شوې دي او د پرمختګ مخه نیول شوې ده. په کابل کې لسګونه ښځو د دشت برچیل سیمې څخه لاریون پایل کړ. د ازادۍ خپل حقونو د خوندیتوب د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه یې ورکول. په یو شمیر نور سیمو کې هم مظاهره شوې ده چې څه تیر شوې دي تفصیل له کابل زمګ د خبريال پراپور کې.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چیرته چې لسګونه ښځې راټولې شوې او بیا لابل شعارونه ورکوي. ازادي د خپلو حقونو خوندیتوب د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی لخلو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ دیارلسمې ناحیې اړوند دشتي برچي سیمې څخه پیل شو خو طالبانو د مزارې څلور لارې وړاندې د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعارې له ځان سره لیږدو وایي طالبان یې د غږ لپورته کېدو ویره لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنی سکړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټول ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړې او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل غډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوی تاوتری خوالي خبره کوي.
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاوتری خوالي سره مخ شو. دوی موږ سره تاوتری خوالي وکړ او موږ او پاشل شو. ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو خو دوی موږ څاري.
په ورته وخت کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې دا کړي چې د دې لاریون د خبرې پوښښ لپاره یې سیمې ته تللي پنځه خبریالان طالبانو له ځان سره وړي دي خو ورځپاڼې د دې خبر له خپرولو وروسته وویل نیول شوي خبریالان یې بیرته پرېښودل شوي خو طالبان په دې اړه چوپ دي. د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې هم د لاریونو لپاره چمتووالی نیول شوی و ولې د نامعلومه دلایلو له مخې لغوه شوي دي. له کابل ورهاخوا په کندوز، پروان او بدخشان کې هم یو شمېر ښځو او نارینه لاریون کړی خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او پروان او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له پروان هم ورته خبرونه را رسیدلي. سیمه کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې یو شمېر ټپیان شوي او ځینې نور یې له ځان سره وړي. د دوی له قوله ځینې خبریالانو سره هم تاوتریخوالی شوی او وسایل طالبانو اخیستی دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالی او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې ځواب را نه کړ. پرون هم په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټولګډونه حکومت غوښت او تر خواهی په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله. خو په کابل کې پرونی لاریونونه هم له تاوتریخوالي سره مل وو او په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لایي حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بی ګټې دي. ښاغلی مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پیله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوریده. طالبان له لوري له اعلان شوی سرپرست حکومت سره په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پاریدري دي. د طالبانو یو شمېر زده درخونو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافي په اړه به ډیر ژر موقف اعلان کړي. مخکې له دې چې نړیوالو غبرګونونو ته راشو، راځو دې ته چې په افغانستان کې دننه سیاستوالو په دې اړه څه ویلي دي، په مکرۍ دی راپورت.
د طالبانو لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې کورنی او بهرنی غبرګونونه. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالي ملي جبهه مشري کوي، د طالبانو د کابینه اعلان غیر قانوني بلل او ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. خغلی مسعود په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې، افراطیت، د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړي او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې پر اعلان سره د ټولنې یو لویه برخه له پامه غورځولي. د دې ګوند مشر صلاح الدین ربانی له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې طالبان ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللی او لیکلی دی چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون پکې هیڅ ځای نه لري. طالبانو د کابل لنیولو نږدې شل ورځې وروسته 13 شپه خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوله کې د 3 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل چې تر ډیره معرفي شوی کسان د طالبانو نږدې غړي دي او دینی زده کړې لري، خو هیڅ خزه ته پکې ځای نه دی ورکول شوی. پښتنه دا ده چې دا کابینه څومره مسلکی ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی:
د دوی په ټوله اداره کې غیر مسلکی خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې کومه د ټول شموله خبره کوله، هغه خبره بیخي ناسمه ده او په دې کې ډیر قومونه نشته دي، په دې کې ډیر خلک نشته دي. نو دې ته هیڅ کلم مونږ یو سمه کابینه نشو ویلې، بلکې دا د بی اتفاقی د پاره او د دې خلکو د دې ملت د نوري تباهۍ د پاره یو بل لاره جوړه شو.
خو په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه هیله لري چې خای پراتلونکو کې ټول شموله کابینه جوړ کړل شي. دی وايي اوسنیو بحراني حالاتو کې اړتیا و چې باید هر څه ژر یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
کله چې طالبان به ورست په دې وطنی چې دا پښوله کې ولکه باج وزارتونه پاتې دی او باج ریاستونه پاتې دی او چې هغه د کابینې مربوط چې بدلته وزده حالات او چار چا به داس پالونه کوي. طالبان ولې حکومت جوړوي؟ دلته د یو طرف څخه خلا د قدرت راغلی او هغه د کېدل غوښته. نو زه فکر کوم چې ښه پښوله چې واقعیت باندې بناوي کېدلی شي چې اینده کې بدل شي.
د طالبانو ځینو غړو هم ویلي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. پر ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو دا تر ډیره غیر مسلکی کابینه یاد کړی دا، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له کابینې سره پرتله کړی او لیکلی دي چې که څه هم هغه مهال تر ډیره افغانستان مسلکی کابینه درلوده، خو فساد پکې اوج ته رسیدلی وو. دوی هیله خودلی چې نوې کابینه به د فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
و موردل چې په کور د نن ازینو سیاسي کړیو او د غراز د ټولنیزو رسنیو زینو کارونکو او سیاسي فعالانو د طالبان لخوا نوې اعلان شوې کابینه او د غراز نوې اعلان شوې حکومت خبرګونونه خوډلې دي او تر ډیره دغه حکومت نا انډواله او د غراز لستونزو او تخصص نه ډک بللی دی تخصص لنشتوالي ډک بللی دی په افغانستان کې د نن د اکسل امرونه دی او دوام لري په بهر کې هم بلا بلو هیوادونو په احتیاطي ډول د طالبانو نوی اعلان شوی حکومت او کابینه تخبرګون خو د لیدا چې د بهرنوي هیوادونو اندېخنې چې دي څه ویل دي همکار می اجمل اند د دوی دغه څرګندونې تعقیب کړې دي د محل را سره استودیو کې د یانسب څه دي د سیمایزو او نړیوالو هیوادونو اندېخنې او سپارښتنه
مننه لودین صاحب د نړیوالو اکسل عمل د طالبانو د کابینه پاړه ورو او په احتیاط ته تر اوسه پورې هم کڅم ډیر واغه هیوادونه چې په افغانستان کې رول او د طالبانو د حکومت پاړه نظر مهم بلل کیږي رسمي خپل د ریزونه د دې حکومت د پیژندلو یا نه پیژندلو پاړه نه دی ویلي خو یو شمیر اعلامي دی یو شمیر چارواکو څرګندونی او یو شمیر خبري کړي دي چې کیدلې شي د دې حکومتونو راتلونکي لیدلوري وټاکي مثلا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په خبرګون کې ویل چې د نوي کابینه غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي همدارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې په کابینه کې د خزو نشټوالي تام غوتنی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دی بیان کې راغلی چې متحده ایالات همدارس د کابینې د سینی غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه مندېخنه لري چې پوخا دوی کوم تړاوونه لرل او بیان پرته لدی چې د کوم ځنګړي کس نوم یاد کی زیاته کړی دی چې کته هم د طالبانو کابینه سرپرست ده خو امریکا به د طالبانو خبرو نه بلکې د عمل پس اساس په دې برخه کې قضاوت کوي دا نړیوال بهرن ډلې د افغانستان نوی حکومت د ترکیب پاړه اندېخنه خودلې د ډلې یو سلاکار ابراهيم بایس ویلي چې د ریډیش کسيزه کابینه کې ډېری پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو وزبک پکې غړي توپ لري د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې اړه باندې عکس العمل خودلې دی او ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې زر تر زر باید یو د پوینا پراخ بنسټه حکومت جوړ شي خغلی رحمان نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه باندې وویل
ما جانبداری هر چی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست همزبان و هم فرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشتی منفیت های همه قوم و ملت های ساکنی آن رای تمام مردم مملکت احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است
اروپایی ټولنه چې د افغانستان لوی بسپنه ورکوونکې اتحادیه ده د ام د طالبانو د غنوي سرپرست حکومت په اړه باندې عکس العمل خودلې دی اروپایی ټولنه وایاند نن وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې د غنومونو په اړه باندې چې په کابینه کې اعلان شوې ده چې دا هغه څه نه دي چې موږ ورته ټول شموله وایو او یا استازی کابینه وبولو دوی ټینګار کړی دی چې په دې کې بیلابیل توکمونه مذهبي اقلیتونه نه دي شامل او هیله یې څرګنده کړې ده چې طالبان به په دې برخه کې هغه ژمنې پوره کړي چې د اروپایي ټولنې د ویان په وینا په تیرو اونیو کې کړې دي چې په کابینه کې به ټول خلک شامل وي جرمنی چې د اروپایي ټولنې غړی دی د دې د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل دی چې دغه کم انتقالي حکومت یا سرپرست حکومت چې اعلان شوی دی د کی نورو ډلو ته برخه نه ورکړل شوی او د پوینا باندې ډیر کم دلیل شته چې په افغانستان کې په راتلونکي لپاره د خوشبینو ووسی توکیو ویلی دی چې دوی د افغانستان چاري ساري دی جاپان یو چارواکي ویلی دی چې د افغانستان چاري ساري او دوی به د نور نړۍ سره یو ځای دی افغانستان د راتلونکو پاړه باندې خپل دریز اعلان کړی همدارنګ چین بیا په دې منس کې ویلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا هیواد مدد چې د طالبانو له نوي حکومت او نوي مشرتابه سره کار پیل کړی د قطر اکسل عمل راغلی دی او ویلی دی چې طالبان یو څه دی مصلحت ګرایي خودلې ده او دوی باید دی کړو شمنو باندې ودرېږي او خلق دی طالبانو چاري یا نړۍ دی طالبانو پاړه باندې قضاوت دی دوی په چارو باندې کوي.
ډیر مننه کوم ودان همکار می اجمل اندو چې د طالبانو د کابینه پاړه او د غلطه د جوړ شوی او اعلان شوی حکومت پاړه د نړیوالو خبرګونونو در سره شریکول. دا چې د طالبانو د کابینه څرنګوالي څه ډول دی له قانوني پلوه د حکومت څه ډول تعریفولای شو د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي او قانوني چارو کتون کوي عبدالستار سعادت استودیو ته وصل دی. سعادت سپ سټډي مشي څه تعریف ورکولای شو د طالبانو نوي حکومت او نوي کابینه ته؟
مننه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه، مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بالا، ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنا د مشروعیت یو دین دی چې دوی د شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل، د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده. نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. بل خواته نه دوی چې د دین په نامه د جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی. نو د سویل شو
بله. او سعادت صاحب دغه د کابینه څرنګواله دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي، رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د غونډي کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو؟ صدارتي، اماراتي او ک دې ته ورته بل څه؟
نه، که چېرته موږ صدارتي وایو، صدارت کې خو بیا د پارلمان موجودیت مهم دی. پارلماني نظامونه معمولا صدارت شي. دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه دوام دی په شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دا ته موږ نه شو ویلی، داسې یو فورم چې موږ شاوخوا څوک و مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو، ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، مول صدای دوی خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن اخون د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 50 کلن شاوخوا ته و استراویا و مشر دی. همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامی و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلې، یعنی دا یو بوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل، وې ننګول، مثلا قومي روایتونه بیخي وې ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګاو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي، دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غراته مهمه نه ده نو پیغام دا شي.
بلې او سادات صاحب، روسي پښتنه کڅه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې، خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته، کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار د دې مې چې د حکومت د ټولو افغانانو چیرې باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت د فکر نه کوم چې د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیاته سي تجملي او زرندو د رهبری نه ده، د څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي تعداد امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړه مګم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړ، دوی ډېر ځل فقیرانه ژوند لرلې دا اوس هم لري، او پد شو داسې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ذکر نه کوم دا د دوام وړ وي. تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم وو پکې او ډول تر اخره پورې جنگ کې وو، تر اوسه پورې په جنگ کې وو، اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی، د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصین او ته نو فکر نه کوم چې عمده هغه باندې دوام مرکزی نه به پاتې یا مزینی به پراسونکو حکومتو کې نه وي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس د دې خبرونه د پای راپور را اخلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلی، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د شزو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یوې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د د پوینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
$15 میلیونه ډالر فوري مرسته ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تا تر اوسه پورې د دې کانفرنس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دی ویل شوی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
له کابل، بدخشان او پروان ولایتونو څخه نن بیا د یو شمیر مظاهرو او اعتراضونو ریپورټونه ورکړل شوې دي. په ریپورټونو کې راغلي دي چې په دغه ولایتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چیانو د پاکستان ضد شعارونه ورکول او همدارنګه یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو څخه د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کوله. په ځینو ولایتونو لکه پروان کې مظاهرې په تاوتریخوالي وخت دي او طالبانو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له هوایي ډزو او نورو اقداماتو کار اخیستی دی. یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوي اعلان کړي افغان حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. یو شمیر هیوادونو ویلي چې د طالبانو لخوا نوي اعلان شوی کابینه ټول شموله نه ده. په دې لړ کې ایران، اروپایي ټولنې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په خپل حکومت کې د ټولنې بیلابیل توکمونه او اقشار شامل کړي او همدارنګ دي مسلکي کسان په دندو وګماري. طالبان سبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د کابینې د اعلان پر مهال خبری غونډه کې دي ته د ورته انتقادونو په وړاندې وویل چې وزارتونه سیاسي پوسټونه نه دي او په مرسیالانو او انکارانو کې به د مسلکیتوب مسله په پام کې ونیول شي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به د څوکۍ په قومي او ګوندي فیصدیو ونوي شي، بلکې د په وینا د وړتیا په اساس به یې ووي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبان لخوا نوی اعلان شوی کابینه کې ټول غړي طالبان او یا هم د دوی نږدې ملګري دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د خزو نشټوالي ته ګوته ونیوه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستان نن د افغانستان د وضعیت په اړه د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وی آنلاین غونډې کوربه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دغه آنلاین غونډې مشري کوي او تما کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي رابرټ مالی سره په مسکو کې وګوري. د دوی به د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي.
دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږه وی پاڼه کې مونډلې شي پته ده azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو تر سیګو بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخ کې ستاسې یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
محمد رحمان دا دنیار ورید نه محترم امین طالبان دا غوښتنه ده چې خلک ډیر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي، نو حکومت لرنی کی او نور چوکې نه نه کی خلکو ته ماشونه نه ورکي، ماشونه باندې ټول خلکو وځي پی اوس دی وځي پی سوي دي. هغه خلک چې هغوی وځي پی لرلې اوس دی وځي پی سوي له کورونو نه خپل سامان نه راایستي دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ تاثیرات دې دغه ځای وګورئ له تاسې خبر اعلان نه او جورنالیستان نه موږ غوښتنه ده د حالات هم وګورئ، د نیرار او د نورو ولایتونو حالات هم وګورئ. ډېر زیات بد حالات دا د طالبان جدي غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپله یې نه شي کولی بل چا ته دې پرېږدي، بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مهلا او ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت دورون نه دادا چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي. دا بيزه پیرونه مکه وي دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکي او د سونه وکي، د قران تلاوتونه وکي، الله ته عذر زاری وکي چې لازم موږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي. افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خپګان دی. دا دزي او دا مرمۍ دا به ټول مال دې د ورځې د قیامت الله ته کوس کوي. د چې یو نظام، د چې یو محبت، د اخلاص جوړ کړي چې الله او د الله سره امر او قران او زمشان وي. والسلام. الله مخشال او کامیاب لره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق
دا بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو ته اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزې په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي، دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ځایه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلېږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې را ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزې کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل موظفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کېږي، د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کېدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه موږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري موږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې هر څه متوسط ورته وایي هر څه طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلت هم حبس ورتا معلوم دهی بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادرهی.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لیو کس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیدی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوله
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکله څومره پیګی
موچی د ورځې پیدا شوی چې ته بوت پوکې. انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي، کلوشي جوړوونکي، څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري.
د بوت ګندونکو پاکله څه نظر لري؟
واقعاً ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو، ارزښت روښانه وو او د بوټ ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ. په سره وړکۍ کېږدۍ ودروله، ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاطه کړ، ور باندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی د هغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پښو کوې. موږ په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي، کلوشي جوړوونکي، څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نشي غوښتی، زوري نه رسیږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپل خاکساری کوي، حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټی رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاو شي یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ، اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده، مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، او بوټ ډیر کم یو ځایش کېدلی وي، سورای وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ، شل روپۍ، دیرس روپۍ باندې، پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرمه، چکش میخونه، او د همدې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپله زه هم اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقد پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانو کې، همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هرې حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده، ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظ او خپل کار لحاظ ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپله د کار نه راضي ونوسیږي ورباندې، چې ستا کار مخې ته نه ځي، خند خپل فکر او رواني لحاظ باید منګ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینور سره وکړو، په واخر ته حاضر شو، او کومه پیسې چې لا سره وړو بیا هم ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. څرنګه خوند زه وایمه چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسېږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یوه اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو نظر هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسېږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچي سترګې د خلکو بوټونو ته وي. همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دی بوټونو ته پی کری چپلې ته پی کری. او دا کسب دی پیړې پیړې نه چې زه خو چې پیدا یم موچي دا دی چپلې یا دی بوټو دی ګنډلو یا دی رنگ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی لچا کور نه ډبوی، لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لاره مقصد دی خپل روزی پیدا کی. د مکتولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلې دا شیان باید تر جوړ کو. پرشګی تر څنګ د سپتار ناستی ډیر مچان دی پر زندې کتر دی دواله په سر نه ناستی ای دو خود اطلاع لایم هر میشه چی ما بوتون زاده وی یا دا چی شکدیلی وی یا دا چی دی ترمیم وار وی آل تا ما ترمیم کردی دی حکم وقت که چی تلای دی بوتون وی هم آقا تلای را تا ورچوالی دای نوی زکر دی نور پیسو ما غنو چی نور بوتون واخرم پیسی پید مرنوی ولی دی آقا پخانی بوتون آقا زاده بوتون هم بپا وقت که دیر زلم مقصد آل تا جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې جوړه ورکړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسب له خپل پلار څخه زده کړی دی. نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کیږي، پاره باندې د کور ضرورتونه و چې ډوډۍ ترکاری مرکاری چې شي هغه اخلو. بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دي، قسمت ته راتره رسیدي، زه ورځم دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې شي هغه برابروم او ورته وروړم.
د هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو. تربیه هي چاري
کلا لکستوری شایست دیوان.